یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
سلامونه وخت په خیر لازم لري اوس خدای غرمنۍ خبری مجلې ته مو زه محمد وصل وسال د خپل تخنیکی ملګری عبید الله عبید سره هرکلی کوم د روانې خبری مجلې په مهمو موضوعاتو کې ورچې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي د ټا مرکز ته د موادو په لیک کې د ځن لامل خای د ولسمشیزو ټاکنو د لومړنۍ پایلو اعلان سو ورځې وزندګي د ترڅنګ له دې هم خبرې کې چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ایران او سعودي عربستان ته سفر کوي یو شمیر نور مهم مسایل هم لرو خو تر دې هر څه د مخه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه درته احمد تکل وړاندې کوي
السلام علیکم په پیل کې د خبرونو سرلیکونه د افغانستان د مخابراتي خدماتو د تنظیم اداره وی وسلوالو مخالفینو د مخابراتي شبکو نه څلوېخت سایتونه ویجاړ کړی دي د زابل ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې پوځي عملیات پیل شوی او د امریکا مخکینی دفاع وزیر خبرداري ورکړی چې د سوریې له شمال ختیځ څخه د امریکایي پوځیانو وتل به داعش ډله بیا فعاله کړي بشپړ خبرونه د افغانستان د مخابراتي شبکاتو د افغانستان د مخابراتي خدماتو د تنظیم اداره وی وسلواله مخالفینو په دې ورسېو کې د مخابراتي شبکو نه څلوېخت سایتونه ویجاړ کړي او د کمپنیو ته میلیونونه ډالر تاوان اړولی د اترا تخنیکی سلاکار اته محمد یاری پرون د شنبه پر ورځ ازادۍ راډیو ته په دې اړه معلومات ورکړل
نه څلوېخت سایتونه په دې ورسېو کې د انتخاباتو نو ورسته او د غوړو په شمول په مختلف ولایتونو کې لمن زتللی ول سی واز د افغان ټلیکام سایتونه دي او نور شخصي شرکتونه هم همداسې لکه ام ټي ان او بل شبکې د څوار سایتونه دي لمن زتللی دي
خغلا یاری زیاتوی چې د مخابراتي شبکو پرستنو او سایتونو د وسلوالو مخالفینو حمله لیوې خو عام ولسم مخابراتي خدماتو به برخه کوي او لبل خو د خدماتو بیل وړوي د اترا د معلوماتو لمخې د هرې پایې د ویجاړېدو له کبله مخابراتي شرکتونه له څلوېښت زرو تر یو لک ډالرو پورې تاوان کوي د زابل ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې پوځي عملیات پیل شوي دي افغان چارواکي وایي د رازق په نوم عملیات نن سهار د شاجوی ولسوالۍ د چینو له کلي پیل شول او د دې ولسوالۍ تر بشپړې تصفیې پورې به دوام وکړي په کندهار کې د 215 اتل قلور دویان خواجه یحیی علوی ازادۍ راډیو ته ویل عملیات افغان ګډ ځواکونه کوي او هدف یې د زابل د شاجوی ولسوالۍ او د زابل په نورو اړوندو سیمو کې د کابل کندهار د لوی لارې امن کول دي علوی وایي د روانو پوځي عملیاتو پر مهال تر اوسه د وسلوالو له مقاومت سره نه دي مخامخ شوي د افغان ګډو ځواکونو لخوا داسې وخت د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې پوځي عملیات پیلېږي چې وسلوالو څو ورځې مخکې د دې ولسوالۍ په مرکز کې د افغان ځواکونو څو پوستې ونیولې د تازه پیل شویو عملیاتو په اړه تر اوسه طالبانو تبصره نه ده کړې افغان ځانګړي ځواکونه وایي د کندهار ولایت په شولی کوټ ولسوالۍ کې د یوې بمي چاودنې مخه نیولې ده د کندهار والي ویاند احمد بهیر احمدی ازادۍ راډیو ته ویل چې د موټر سایکل بم افغان ځانګړو ځواکونو تیره شپه د شولی کوټ ولسوالۍ په باختو سیمه کې د عملیاتو پر مهال له دوو وسلوالو سره یو ځای ونیو بهیر وایي په عملیاتو کې د وسلوالو یو شمیر وسلې او مهمات هم نیول شوي دي چارواکي وایي په دې عملیاتو کې پوځي پرسنل او ملکی وګړو ته زیان نه دی اوښتی طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي لازادۍ راډیو خبرونه اوري د پاکستان صدر اعظم عمران خان ایران او سعودي عربستان ته ځي او ویل کیږي چې د دې دوو شیا او سنی سیالو هیوادونو ترمنځ د اوږده شخړې د حل لپاره د منځګړتوب هڅه کوي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون شنبه وویل ټاکل شوی چې عمران خان به نن یکشنبه تهران ته ورسیږي او له هغه ځایه به بیا سعودي عربستان ته ولاړ شي د 13 سپتمبر میاشتې په 14 نیټه د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو له حملو وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له عمران خان څخه وغوښتل چې د ریاض او تهران ترمنځ د کړکیچ په کمولو کې مرسته وکړي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي تیره اونۍ وویل سعودي عربستان یې ستراتیژیک شریک او ایران یې دوست ګاونډی هیواد دی د امریکا مخکینی دفاع وزیر جیم ماتیس چې له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره د اختلاف له کبله استعفا ورکړې، خبرداری ورکړی چې که ښاغلی ټرمپ د سوریې له شمال ختیځ څخه د امریکایي پوځیانو د ایستلو پریکړه وکړي، نو د اسلامي دولت سخت دریځه ډله به بیا هلته فعاله شي. ماتیس ان بی سی تلویزیونی چینل ته وویل چې پر داعش ډلې فشار باید دوام وکړي څو بیا سر راپورته نه کړي. او امریکایي سناتور ټیټ کروز وایي د هانګ کانګ مشر له ده سره په دې خاطر کتنه لاغ وکړه چې د خپلو خبرو د پټ ساتلو په اړه د هغې غوښتنه رد کړه. جمهوري پال کروز پرون وویل د هانګ کانګ مشر کیری لام ترې غوښتي وو چې د دې لانجمن ښار په اړه د خبرې محرمانه وي او په دې اړه رسنیو ته څه ونه وایي. سناتور کروز چې د چین د رژیم له منتقدانو څخه دی د هانګ کانګ پر مشر د انتقاد په ترڅ کې وویل داسې ښکاري چې دا د بیان له ازادۍ او د مطبوعاتو له ازادۍ سره بلده نه ده. دا څرګندونې د هانګ کانګ ته د سفر پر مهال وکړې. کروز همداراز وویل د میرمن لام له لورې د خبرو لغوه کېدل د قوت نه بلکې د کمزورتیا نښه ده او د هانګ کانګ په وټونو کې له اعتراضونو څخه د هغې ویره ښیي. په هانګ کانګ کې له څو میاشتو راهیسې د حکومت پر ضد مظاهرې روانې دي.
خبرونه مولا ازادي رادیو څخه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د موضوعات او مطالب لرو. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي ډیټا مرکز ته د موادو په لیکت کې د ځنډ له امله د ولسمشریزو ټاکنو د لومړنیو پایلو په اعلان کې څو ورځې ځنډ راشي. دلمو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ له اجرایوي رئیس یوسف رشید سره مرکه هم کړې. په نورو موضوعاتو کې اوري چې په افغانستان کې د جوګیانو وضعیت سخت او لستونزو سره مخ ده. په نړیوالو موضوعاتو کې له دې خبرې کې چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ایران او سعودي عربستان ته سفر کوي. نور بسته اونیس پروگرام هم د دې سات په دوهمه نیمایي کې خبريږي. داشن په کابل کې د روانو شپږیزې سیالیو په اړه هم وروسته معلومات درکو. هله دا تر پایه مو ملتیا وکړئ. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 1290 او د اف ام په 3.15 صفو په ټول افغانستان کې اوریدل شي. راځو د خبرونه د سر موضوع ته. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي ډیټا مرکز ته د موادو په لیکت کې د ځنډ له کبله د 2-4 ورځې وروسته پاتې دي چې دغه چاره به د ولسمشریزو ټاکنو د لومړنیو پایلو په اعلان هم اغیز وکړي. دغه خبره د دغه کمیسیون یو کمشنر مولانا محمد عبدالله ازادي رادیو ته کړی ده. دغه به نور جزئیات ل خپل همکار امید ظهیر مل نه واخلو چې همدا شپه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کې دی او هلته په همدې مسایلو باندې معلومات راټول کړي دي. ظهیر مل صاحب، ستړي مشه، مهرباني وکړئ تازه معلومات څه دي د ډیټا مرکز ته د موادو د لیک په برخه کې؟
سلام تاسو ته ویسال صاحب، ټول اوریدونکو ته. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون یو کمشنر مولانا محمد عبدالله شباوران دی ازادي رادیو ته ویل چې د معلوماتو مرکزی برخه ته، یعنی ډیټا سنټر چې ورته دوی وایي، هلته د ټولو ټاکنیزو موادو په ځانګړي ډول باندې د رایو ریزلټ شیټونو او د نورو توکو د لیک د بهیر کې د ځنډیدو له کبله شاید د انتخابات، البته شاید نه، بلکې د وویل چې د لقاوله هیڅ مشکل نشته که داسې وویل شي چې څو ورځې شاید په خپل وخت باندې ابتدایه پایلې اعلان نه شي. د لقاوله چې ازادي رادیو ته وویلې سروار باندې د سوزل بریدونو او همدا ډول په تخنیکي ستونزو کې، په تخنیکي برخه کې د ستونزو د راپېښېدو له کبله دوی ونه شول کولی چې ټول معلومات په یو وخت باندې او لکه څنګه چې هغه ټایم لاین یا مهالویش وو د دوی سره هغه مواد یا ټول بهیر سروار ته انتقال کړي، نو ځکه د ټاکنو ابتدایي فایل خپل وخت باندې اعلان کړي.
دغه ستونزه اوس هواره شوې ده. ډیټابیس ته مواد لیکدول کیږي، اوس جریان لري.
همدغه پوښتنه مال خغلی عبدالله وکړه. هغه ویلی چې دغه دوی پرون یا تیر ماخام یو بل مرکز هم چې د دې سره مرستیال مرکز دی د ډیټا سنټر سره دا هم پرانسته چې بهیر به اوس چټک شي، یعنی وړاندې چې یو ډول کار کېده اوس به تقریبا دوه چنده دغه کار کې دوی په یو ساعت کې کولای شي چې د ډیر زره رای کوون رای ورکوونکو ټول بایومیټریک مواد هغه ټول برخي چې په هغه کې د ګوتو دغه نخه ده تر خوای د سټیکر برخه ده چې اکسترا اخیستل شوی ده او د رای ورکوونکو د سیري تصویر ده دا په یو ساعت کې د ډیر زره کسانو دوی کولای شي چې انتقال کړي دغه بل مرکز په وسیله باندې چې البته دوی مرستيال مرکز بولي. خو ما د خغلی عبد الله سربیره د ټاکونکو د خپلواکۍ بیسون دی یو بل کمشنر اورنګزیب سره هم مرکه وکړه، هغه سره مې هم دغه موضوعات شریک کړل. هغه تقریبا ویل چې کارونه ځندېدلې نږدې یو اونۍ دوی د خپل محل وښنه ورسته پاتې دی او هغه هم دلیل په معلوماتي مرکز ته یا د معلوماتو ملي مرکز سي ورته دوی وای ډیټا سنټر ته چې سرورې هم بولي هلته د مواد د لیک دغه تکنی بهیر دوی کارونه اونۍ ځندول یو بیل شک چې دا به د فایل اعلان باندې منفي اغیز ولري چې په خپل وخت ونه شي کولای. خو دوی وای چې دغه بل مرستيال مرکز چې دی دغه په جوړېدو سره یو هیله ده د دوی لپاره را پیدا شوه دا چې شاید دغه بهیر لږ زره چټک شي. تر خوای بیګال افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسون وسال سبي یو راپور خپور کړ چې هغه د ټاکونو د فایل البته د 2019 میلادي کال د ولسمشر انتخاباتو د دوی دغه څارنی معلومات وړاندې کړل. هغه کې دوی په 22 ولایتونو کې څارنه کړې بیا په ځانګړي ډول باندې په 22 مرکزونو کې په کابل پروان کاپیسا او پنشیر کې معلومات وړاندې کولې وړاندې کړي وو چې په ډیرو کې اسغاره وره شوې ته ختی شوې په ځانګړي ډول باندې دوی شپږ شپې تسلنه د ټاکونو د خپلواک کمیسون لوري ګمارل شوې کارکونکي دوی ځان بللي وو چې لاس وهنه یې کړی د تختی کړی دا یا تاکنیس جرمونه یې کړی دي. ما دا پوښتنه هم د انتخابات د خپلواک کمیسون د کمشنر اورنګزیب سره مطرح کړه، هغه رد کړه چې دا هیڅ بهیر نشته دی او د ټاکونو د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسون باید خدای چې دغه راپور لومړی دوی سره شریک کړي وي کوم معلومات او هغه مرجع چې دوی ده هغه له دوی سره شریک کړي او ورسره دغه راپور داګیس کړي دوی مطلق رد کوي چې په دې اړه دوی رسمي غوښتره د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون سنوکي او بیا نه ورسره کوم رسمي مراجع چې دغه لاره به دغه موضوع
یو بل پوښتنه کوم. ظهیر مل صاحب دغه دویم مرستيال ډیټا مرکز چې جوړ شوی دی د دې دلته کوم مواد لګول کیږي اتمن د شفافیت پړه دغه د پروسس پړه هم پښتنه را پیدا کیږي چې دغه مرستيال مرکز جوړیدل ګټور دی خو د شفافیت تضمین دوی ورکوي.
د افغانستان د ټاکونکو خپلواک مسولوي چې ټول ناظرین هر هغه څوک کاغذ نوماندان وي بیا هم بهرني او کورني درسنوي په ګډون باندې کولای شو له دواړو نه هم حاله په یو وخت کې لیدنه وکي او دغه تکي د دې سبب کیږي چې رونکار امنسته کی دا د دوی خبره ده او دا د دې زميني برابرول یا د دې دغه چانس ورکول ناظرین او ته او یا هم خپل رسنوي ته دا د رونکیا او شفافیت یو بیلګه ده او کولای شي په ډیره اسانه باندې دغه اندېښنه چې تاسو مطرح کړه تل منځي ډیره
زیات مننه ظهیر مل سب کور ودان نظم امکار امید ظهیر ملو چې د ټاکنو خپلواک کمیسون نه مکتمل معلومات راکړل دغه خبر هم دا و چې د ټا مرکز ته د موادو په لیکت کې د ځان لکبل خای د ولسمشیزو ټاکنو د لومړنۍ پایلو اعلان د سو ورځې وزندېږي. مخکې په راپور کې تاسو واوریدل چې د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسون هم د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر خپل راپور خبر کړی دی. په دغه راپور کې راغلی چې د انتخاباتو د بهیر لپاره څخه د رای ورکونې تر پایه پورې 1,216 مورده تخطی سرغړونې او انتخاباتي جرمونه ثبت شوی دي. راپور وایي چې له دې شپېر څخه 1,016 انتخاباتي یا ټاکنیز جرمونه دي. په راپور کې نورو ګڼو موضوعات ته هم اشاره شوی ده چې په اړه به تاسو معلومات بیا وړاندې کړو. د انتخاباتو د سار یو شمېر بنسټونه په دغه راپور کې ځینې ټکي نه وي او ځینې بیا تکراری بولي. اجمل تورمان پر اړه د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ د مشر یوسف رشید سره مرکه کړې او په سر کې دغه راپور په اړه د نوموړي نظر غوښته دغه وایي.
راپور کې په موارد باندې ځکه څه ده چې لږه مرغه مخکې تاکونه ښه محسوس پراته دی غلطي وقته نه چې دې څه کوي چې څومره عملې شي په هغه څومره ملکی طرفات دي نور دا چې کمیسیونل په اړه د کورنۍ د ځای سره لپاره یا د محبوسین لپاره لکه په سرخي زندان او لغه شنو زندان کې چې خلک محبوس دي غوړي لپاره دي لیکنه او د تاکونو کې د ګډون لپاره فرصت نه مسا کړی دا یو موضوع چې مخکې تاکونو څخه روخانه ولا بعد امر کمیسیون په دې باندې سره نه خوګو همدا چې د انتخاب پر ورځ باندې زورواکو خپل فشار او خپل زور څخه نوای ګټه پورته کړې په ځینو مراکزو محلات کې په کارکوونکو باندې یا په خلکو باندې فشار راوړی چې پرته رایه ورکړي یا څه بدو کې غیر قانوني کمپاینونه دا هغه مورد دي چې له بده مرغه چې مخکې ساتون څخه اندېښنې موږ درلودې او عام زموږ څارونکو او د بشري حقونو خپلواک کمیسیون څارونکو دغه موضوعات موندلې دي او دا د تاسف وړ ده خصوصا دا چې کمیسیون هغه افراد چې هغه وجود شوی او کولی شي چې د لپاره د ټاکنو زمینه مساعده کړي ډېر ښه به وو که هغو لپاره زمینه مساعده شوې وي لږ تر لږه د ګډون هغه کچه به اوچته شوې وه. ما مخکې له ټاکنو څخه استفاده له امکانو سره خبرې کړې وې چې پوچخي مابس مې مثال ورکړي چې د لاس دوه زره پرزیدانیان په دې کې پراته او هغه چې له خپل سیاسي مدني اسونو څخه محروم شوي دي هغه باندې کار وشي یعنی دوه رایې د استفاده خو
د بادامغه د پروفیسور هغه راغلی دی. په نظر ته څارونکو بنسټونو ترڅنګ د بشر د حقوقو نړیوال کمیسیون څارنه له انتخاباتو څخه پراتلونکو انتخاباتو لپاره هم د تیر لپاره هم د څومره فکر کوي چې مهمه او غیزمن تمامیدل شي.
ډیر مهمه ده دلته خو د بشري حقوقو د کمیسیون مونږ لري ډیر څه د وګړو باندې ترخیږي چې څومره د تاکونه کې د خلکو حقوقو ته څنګه بشري بشري حقوقونه غوښتنې په پام کې نیول لکه چې هغه ځل چې فزیر دي مابوسین په مثال کوی نه دي ځای شوی کله چې هغه ټولنې چې په محرومیت کې تروس پر ځوان کې څومره غوښته د فرصتونو مساعد دي او دا ډېر کومه کوي چې کمیسیون د ټاکنو په کمیسیون څخه په دغه موضوعات باندې یعنی د خپل هغه درسمه جدي دغه موضوع تعقیب کړي او وي ځوابوي چې پر څنګه ځکه چې دا ډېر په دغه لري چې کمیسیون دا که موضوع ته به دې د دې په مرنه کې او د تاسو نه سره وي چې په دغه تاسو کې د دې سره کړی راي نه هڅه دي په هغه ډول چې خپل وسلو او لږه خپل هغه د نظامي موقفونو څخه د نوې کټه کې یا روس پر دې په شریا کو نو حصول خلاص په خاطر باندې ظلم او تیرای کې او خلک خپل هغه سي حقونه څخه محروم کی او د دې څخه د دې څخه پته کې دا د مهمه د حکومت پرې څه په دغه طالبان سره چې د ویری خلک طالب برخه کې د ویری د عدلي او قضایي تعقیب په برخه کې باید چې مسوم دي د شیخ خلکو کې مسوم باید په حکومت سره په دغه موضوع باندې د دې کار کې حتی ملګر ملتونو سره باید دغه موضوع صحیح کړي ترڅو یو عمومي چوکاټ کې په دې اړه باندې بحث وشي او دغه افراد اشخاص چې زورواکي او خلک همیشه دي ظلم پرې کوي تعقیب ورته دا د کې
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشیدو چې د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د هغه راپور پړه چې د ولسمشر د انتخاباتو د درغلي او پړه خپور کړه دغه پړه خپل نظر او خبرې را سره شریک کړي. اوس په اقتصادي خبرونو ته ورشو چې ناجی صفای چمتو کړي.
نړیوال بانک په افغانستان کې د انرژي د تولید له دوو پروژو سره د مرستې په توګه د 8.8 میلیونه امریکایي ډالرو ورکول منزور کړل. د برېښنا شرکت ویان وحید الله توحیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې له یادو پروژو څخه هدف د داخلي منابعو له لارې د انرژي د تولید د کچې لوړول او د انرژي په برخه کې د پنګونې لپاره د خصوصي سکتور هڅول دي.
ظرفیت لوړول چې په مشرف کړی چې همدارنګه د مزار شریف او د شبرغان د ګازو پروژې د پنکراتي په برخه کې
د دې پروژې په پلي کېدو سره به ګڼ شمیر افغانان له ډاډمنې خاري برېښنا خبر خمن شي چې د کاري فرصتونو په رامنځته کېدو سره به د خلکو اقتصاد هم ورسره وده وکړي. د راپورونو له مخې د شبرغان د ګازو د انرژي د تولید پروژه به د 300 میګاواټ او د مزار شریف د ګازو د تولید پروژه به د 400 میګاواټ برېښنا د تولید ظرفیت ولري. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي چې د چاپی پروژې تخنیکی چارې بشپړې شوې دي. د دغه وزارت ویان سیهون کامگار نن ازادي راډیو ته وویل دا وای په تخنیکی برخه کې د پام وړ فعالیتونه شوي. له دې سره دا جوته شو چې څومره ځمکې دولتي او څومره هم قوالی او د خلکو دي دا موږ ته د تخنیکی چارو په بشپړېدو سره سرګند شو. دغه وزارت وایي د نلیکي ساختماني چارې به هم ژر پیل شي. چاپی د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هندستان ګډه اقتصادي پروژه ده چې د ترکمنستان غاز پاکستان او هندستان ته لیږدوي. د غازو دا پایپ لاین د افغانستان د 15 ولایتونو له 22 ولسوالیو تیریږي. د دغه پروژې له درکه به افغانستان هر کال د غازو د انتقال له ترانزیت نږدې 500 میلیونه ډالر ترلاسه کوي او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 15 پوله، یو روپۍ شپږتی افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 80 پوله، زر ایرانی تومن 6 افغانۍ 90 پوله او زر پاکستانی کلداری 499 افغانۍ.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
تاسو موږ غلا ازادي رادیو څخه اوسم ورزوي وي نړیوالې مسلې ته. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ایران او سعودي عربستان ته ځي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې نوموړی به په دې سفر کې د دغو دواړو هیوادونو چې یوې نږدې ګاونډی او بلې ستراتیژیک شریک دی ترمنځ د کړکیچ د کمولو لپاره منځګړیتوب وکړي. دا مسله نوریاس نوري تعقیب کړې ده. نوري صاحب، ایران او سعودي عربستان ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د سفر په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نور څه ویلي دي؟
بله وصال صاحب، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې صدر اعظم عمران خان به نن تهران ته ورسیږي. د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي چې سعودي عربستان لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه ستراتیژیک شریک دی، خو ایران هم نږدې دوست او گاوند. د سعودي عربستان چې اکثریت وګړي سنی مذهب او ایران چې اکثریت وګړي بیا شیعه مذهب دي ترمنځ له څو کلونو راهیسې کړکیچ روان دی او دواړه هیوادونه هم په سیمه کې سخت سیالان بلل کیږي. د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو د سپتمبر د 14 له حملې وروسته د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د پاکستان له صدر اعظم عمران خان نه غوښتي وو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکیچ په کمولو کې رول ولوبوي. واشنگټن، ریاض او البته یو شمېر نورو لویدیځو هیوادونو تهران د دغه حملې مسول بللی، خو تهران دغه ادعا بیا رد کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي هڅه کوي د دواړو ایران او سعودي عربستان دواړو اسلامي هیوادونو ترمنځ ناوړه تفاهم د خبرو اترو له لارې له منځه یوړل شي. قریشی ټینګار کړی چې سیمه جګړه نشي زغملی او صدر اعظم هم د همدې لپاره هڅه کوي چې په سیمه کې سوله ډاډمنه کړي. ټاکل شوی عمران خان په دې سفر کې د ایران له ستر مشر آیت الله علي خامنئي او د غرض له ولسمشر حسن روحاني سره وګوري. د یادونې البته ور بولو چې دا به په روان کال کې ایران ته د عمران خان دوهم سفر وي. وسلسل
بله، ایرانی چارواکو هغه هیواد ته د عمران خان د سفر او د تهران او ریاض ترمنځ د منځګړیتوب په اړه کوم خبرګون خوده ده؟
د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان عباس موسوی پرون په تهران کې په یو خبری کانفرنس کې د پوښتنې په ځواب کې چې آیا د پاکستان صدر اعظم عمران خان به وکولی شي چې دواړه هیوادونه سره نږدې کړي، یعنی سعودي عربستان او ایران، وویل دی له هیڅ منځګړیتوب خبر نه دی، خو زیاته کړه چې ایران اعلان کړی چې تل دې ته چمتو دی چې د منځګړي لارې یا بې منځګړي د سعودي عربستان په ګډون له خپلو ګاونډیانو سره خبرې وکړي او ناوړه تفاهمات لرې کړي. د سعودي عربستان نږدې متحد پاکستان بیا تر اوسه هڅه کړې چې د ریاض او تهران ترمنځ یو ډیپلوماتیک تعادل وساتي. د پاکستان صدر اعظم البته عمران خان داسې وخت تهران ته ځي چې په سره سمندرګي کې د ایران د تیلو لیږدونکو کښتۍ کې په وروستیو کې د اور د لګېدو یو پیښه رامنځته شوې. ایراني چارواکو ویلي چې په دې کښتۍ یو مزایل لګېدلی و. د پاکستان صدر اعظم به دغه راز په تهران کې له ایراني مشرانو سره تر خبرو وروسته ریاض ته ولاړ شي. خو تر اوسه معلومه نه ده چې عمران خان به څو ورځې په تهران کې وي او کله به دی ریاض ته ځي. بلې وصال صاحب،
ډېر زیاته مننه. نوري صاحب کور ودان، اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. په افغانستان کې جوګیان د طبیعت سند نه لرلو له امله له ټولو اسانتیاوو بې برخې دي. دوی د ملکیت لرلو، د اوسېدو ځای، د زده کړې، کار او سوداګرۍ څخه بې برخې دي. بیا به نور حال د ناجي صاپۍ په دغه راپور کې واورو.
د کابل ښار په یوه سنډه کې د جوګي پونم یوه هیره شوې ډله ژوند کوي. خپي ابلي مشمان خچين کورونا او په حیرانه قتل د جوګیانو د یو تریخ ژوند حقیقت دی. صابر کولابی د جوګیانو د دې سیمې وکیل دی.
تفلای ما عموما از مکتب باز ماندن
زموږ اکثره مشمان لخوانځي پاتې دي. کا چیرې خوانځي ته لاړ شي سپکاوي او زورول کیږي. موږ نه د اوسېدو ځای لرو او نه هم د خخېدو
ځای حاضر دریم.
د طبیعت تذکیرو نه لرل، بي وزلي، د سرپنا نشټوالي او لزده کړې محروم پاتې کیدل د جوګیانو اساسي ستونزې دي. مهمن ګل کلون رئیسی د زده کړې په هیله و، خو تر اوسه خپل دغه هیلو ته نه رسیدلې.
په ښوونځي کې رانه پوښتنه کوله چې تذکره نه لري او جوګی است، نو له همدې امله ښوونځی رانه پاتې شو. کنه زما غټه هیله دا وه چې ډاکټره یا هم خون کشم، خو خپلو هیلو ته ونه رسیدم.
کریم یو بل ځوان دی چې څو میاشتې وړاندې د ښاروالۍ کارکوونکی و، خو کله چې خلک پوه شول چې جوګی دی له دندې لرې شو.
د ښاروالۍ بودم کار میکردم،
په ښاروالۍ کې می کار کوو، لس دولس ورځې تیرې شوې وې. کله چې خلک پوه شول چې جوګی یم له دندې لرې شو، راته وویل چې ته د دې وطن نه یې.
جوګیان له دویمې نړیوالې جګړې وروسته له تاجکستان څخه افغانستان ته راغلل. او یا کلن موین الدین داسی وای
ما مردم اصل از تاجکستان
مغلاره د تاجکستان له کولاپس خیو. کله چې هلته جګړه وشو زمو پلرونه افغانستان ته مهاجر شول او دلته اوسېګو.
ما یک جان خود ایمان خود به افغانستان آوردیم.
جوګیان سنی مذهب مسلمانان او په ملیت کې تاجک دي چې په دری او د جوګیانو په لهجه غږیږي. له جوګیانو د افغانستان په اساسي قانون کې یادونه نه ده شوې او له همدې وجې نشي کولای چې د تابعیت تذکيري واخلي. ولسمشر غنی تیر کال فرمان ورکړ چې جوګیانو ته د تابعیت تذکيري ورکوي. د کټوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزیر عالمی بلخی د جنوا په کانفرنس کې تر دې وړاندې ویلي چې 3000 جوګیانو ته به د تابعیت تذکيري ورکړي. په افغانستان کې د جوګیانو د کرش میر په اړه دقیق ارقام نشته. دولتي بنسټونه د قومونو او قبایلو چارو وزارت او ان د احصایې ملي اداره په دې اړه د معلوماتو له ورکولو ډډه کوي. د قومونو او قبایلو چارو وزارت د جرګو مرستیال محمد یعقوب احمدزی د جوګیانو په اړه وایي له دوی یو شمیر ته یې پیژندپاڼی ورکړ شوې دي.
نو په دې اساس باندې موږ ورته ویل چې دوی یو ځای کې میشت سي او دوی هغه هویت تثبیت سي، د دوی تضمین حقوقي او دلته دوی په دې باندې دوی وادار سي، دوی دلته پاتې کیږي بیرته ځي. نو دلته بعضی امنیتی مشکلات هم دي، بعضی استخباراتي مسائل هم دي. صدا کوم ملک نه راغلي دي باید دوی هغه هویت تثبیت سي.
په افغانستان کې جوګیان تر ډیره په شمالي ولایتونو او پلازمینه کابل کې میشتي. د دوی یو شمیر په درنو کارونو او یو شمیر نور بیا په سوال کولو بوختي.
د چې د کابل چاپ ورسپانو په خپلو نننیو غنو کې کوم مهم مسایل راخستي لدې مهم ناجیه صاحب خبر کړی.
ملي ارمان ورسپانی په سر مقاله کې د ولسی جرګې د یو شمیر وکیلانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د بلچرخي په سیمه کې د لانجې په اړه تبصره کړې ده. په سرمقاله کې راغلي د دوو اورګانونو ترمنځ ټکر اندېښنې لا زیاتې کړې او په داسې شرایطو کې چې حکومت یو ډول د تعلیق په حالت کې دی دا ډېرې بدې پایلې درلودی شي. د سرمقاله د لیکوال په باور که څه هم د وکیلانو په باب د درغلیو او له بهرنیو سره د قراردادونو او د امنیتي ځواکونو په اړه د بې ګنا ملکي وژنو په تړاو په ولس کې ډېرې اندېښنې موجودې دي، خو که دغه خپل منځي جنجالونه هم ور زیات شي ولس به له دواړو لورو بشپړ ناهیلې شي. رسمانی د سرمقاله عنوان دی د قانون جوړونکو زورواکي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي پرلمان پریکړه کړې چې د کورنیو چارو وزیر عمومي جلسې ته استجواب کړي او ظاهرا د دې پریکړې لامل دا دی چې پولیسو د ملي شورا د غړیو یو شمیر موټر درولي او ترې د اسنادو پوښتنه کړې ده. په سرمقاله کې راغلي د ولسی جرګې د غړیو قانون ماتونکي کړنې په هیڅ ډول د توجیه وړ نه دي او په وینا یې چې پولیس باید د عام وګړو په څیر د پارلمان د وکیلانو موټر هم وپلټي، دا ځکه چې څوک له قانون څخه پورته نه دی.
ستاسو ملتیا ډیره زیاته مننه. د شپږیزې لیگ یو څه تازه حال به هم له تاسو سره شریک کړو. کابل او میسینک ترمنځ نن سهار لوبه وشوه. دا د دغه لیگ دولسمه لوبه وه چې په کابل نړیوال لوبغالي کې وشو. کابل 131 منډې وکړې، د شپږو وکټو په زیان سره په شلو اورونو کې میسینک لوبډلې
په جواب کې د وی وکټ په ځان سره 115 منډه جوړ کړې او یو لوبغاړی اوټ شوی و. نو په دې سره میسینک لوبډلې کابل ته چې دغه سیالۍ یو مخکښه لوبډله ګڼل کېږي په 9 وکټو باندې ماتې ورکړه. په دې لوبه کې نورعلي ځدرانو توانېدو چې 2 منډې د خپل لوبډلې لپاره جوړې کړې. حضرت ځاځي ولس او احسان الله بیا 6 نسوځېدلې منډې جوړې کړې. دوستانو د دغه لیک په اړه به نور معلومات هم په نورو خبری سرویسونو کې له تاسو سره خامخا شریکوو. خو اوس به خپل همکار احمد تکل ته لاړ شو چې تاسو ته د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
افغانستان د مخابراتي خدماتو د تنظیم اداره اتراوی وسلواله مخالفینو په دې ورستیو کې د مخابراتي شبکو 9 سایټونه ویجاړ کړي دي او کمپنیو ته میلیونونه ډالر تاوان اړولای. د زابل ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې پوځي عملیات پیل شوي. چارواکي وایي د رازق په نوم د افغان ګډو ځواکونو د عملیات نن سهار د شاجوی ولسوالۍ د چینو له کلی پیل شول او د دې ولسوالۍ تر بشپړې تصفیې پورې به دوام وکړي. افغان ځانګړي ځواکونه وایي د کندهار ولایت په شاولی کوټ ولسوالۍ کې د یوې بمی چاودنې مخه نیولې. د کندهار د والی وایان ازادۍ راډیو ته ویل چې دا موټر سایکل بم افغان ځانګړو ځواکونو تیره شپه د شاولی کوټ ولسوالۍ په بختو سیمه کې د عملیاتو پر مهال له 2 وسلوالو سره یو ځای ونیو. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ایران او سعودي عربستان ته ځي او ویل کېږي چې غواړي د دې دوو شیعه او سنی سیالو هیوادونو ترمنځ د اوږدې شخړې د حل لپاره منځګړتوب وکړي. او د امریکایي سناتور ټیډ کروز ویلي دي چې د هانګ کانګ مشرې له ده سره کتنه په دې خاطر لغوه کړه چې ده د خپلو خبرو د پټ ساتلو په اړه د هغې غوښتنه رد کړه.
تر دې مهاله ستاسو له ملتیا ډیره زیاته مننه کوو. د دې سات خبری برخه په همدې ځای پای ته رسیږي. بله برخه د دې خپرونې نور بسته 19 پروګرام ته ځانګړی شوی ده چې مرسلین ارسلا به تاسو ته وړاندې کړي. ارسلا صاحب ستړي مشي په خیر راغلې.
ډیر زیاته مننه تاسو نه هم.
نور بس دی شکسته سکوت.
شنوندای عزیز رادیو آزادی سلام، به برنامه هفته شکست سکوت با من مرسلی نرسلا خوش آمدین. وزارت صحت عام افغانستان به تازگی نتایج سروی وضعیت روانی افغانها را نشر کرده که بر بنیاد یافته های این سروی نزدیک به بمزرد 50% افغانها دچار اختلالات روانی بوده و از مشکل روانی رنج میبرند. وزارت صحت عام افغانستان میگه که دوام جنگ، فقر و برخی مشکلات اجتماعی دیگر سبب شده که در مقایسه با سالهای گذشته امسال سطح افسردگی و مشکلات روانی افراد در کشور بلند برود و حال از هر 5 افغان یک تن آنان دچار مشکل و فشار روانی است. در این میان زنان بیشتر از هر کس دیگر از این مشکل رنج میبرند، اما برای درمان آنان امکانات کمتری وجود دارد و حتی در نقاط دوردست کشور هیچ دسترسی به شفاخانه و خدمات جهت رفع مشکلات روانی وجود نداره. در بحث این هفته برنامه شکست سکوت با احمد تمیم سنجنی روانشناس در رابطه با چگونگی آسیب پذیر بودن زنان از مشکلات روانی صحبت میکنیم. بله آقای سنجنی در لاین هستن، بسیار خوش آمدید به برنامه.
بله سلام علیکم. سلام خدمت شما و همه شنونده های رادیو آزادی.
بله در ابتدا اگر بیم روی وضعیت عمومی صحبت کنیم که چقدر وضعیت بالای روان مردم متاثر گذاشته و در مقایسه با گذشته، چون شما عملا در این بخش کار میکنین، وضعیت را چگونه دریافتین؟
خب امور را که چند روز قبل در روز جهانی سلامت روان از سریچ وزارت صحت عامه بعضی موساد تحقیقاتی که پرتش نامور توضیح کرده بودن تحقیقات صورت گرفت. یک امور را کردن که تقریبا در هر 2 فرد از جامعه ما یک فرد به بیماری های روانی مبتلا هستند. قبلا کمتر بودم و با مرور مشکلات امنیتی بیشتر بوده، مشکلات خانوادگی بوده، مشکلات اجتماعی بوده، مشکلات روانی رو به افزایش شده رفت. یعنی دولت در این راستا مثلا کمکاری کردن، دیدیم که بعد از شفاخانه ها یا مراکز درمانی در رابطه با مشکلات روانی ایجاد نشده. صرف یک شفاخانه که در خود افغانستان مثلا در خود کابل از ده کفایت نمیکنه، مثلا به دیگر ولایات است. به این مرحله کار نشد، مثلا یک رو بغضایش صورت گرفته. یعنی هر روز ما میبینیم که مشکلات مثلا کمی عملات تروریستی است که طبعا این مشکلات روانی را در پی داره. میداشته باشه که این مرحله بسیار یعنی رو بغضایش است. میبینیم که مشکلات روانی از قبیل افسردگی است، مشکلات پس از سانه هست، مثلا پیتیزی و مشکلات استراب که بیشتر در خانم ها بیشتر می باشه و متعلمین در این راستا بیشتر شده میره.
خب در مورد شما اگر بهتر به ای بیم که چقدر امکانات وجود داره، بالای در کدام بخش ها بیشتر تأثیر گذار است؟ چون ما مناطق داریم که شهرهای بزرگ است که اینا اگرچه مسئول نیستن، باز هم نسبت در مقایسه به مناطق دوردست بیشتر آسیب پذیر هستن، اما برعکس خدمات باز در شهرها بیشتر است. بیشتر کدام مناطق بیشتر افرادش آسیب پذیر هستن اگر بگوییم در افغانستان؟
خب بیشتر مناطقی که در سطح آگاهی مردم بسیار کمتر است نسبت به مشکلات روانی و همچنان مثلا میبینیم بیشتر در خود شهر اگر ما رو نگی میکنیم، مثلا چه بگیم ولایت های درجه یک مد نظر بگیم، چی در هرات، چی در مزار، چی در کابل و چی در جلال آباد، میبینیم که آمار تلفات ملکی مثلا بیشتر است. بیشتر باورهای غلط نسبت فرهنگی که نسبت به بیشتر اگر تمرکز بالای خانم ما بگیریم، باوری غلط نسبت داره نسبت به خانم‌ها. سطح آگاهی در منطقه که پایین‌تر باشه مشکلات روانی دچار مردم بیشتر شده میباشه.
بله، شما در ابتدا اشاره کردین از این که خانم‌ها بیشتر دچار اضطراب هستند. علت‌ها در چی است که بیشتر خانم‌ها دچار اضطراب و مشکلات روانی میشن؟
بله، مشکلاتی که بیشتر خانم‌ها دچار به اضطراب میشن اینا اما احساس های ناخوشایند کسی در خود در نخست میخوام یک تعریف از استراب داشته باشین که استراب چی است و چگونه می باشه و چگونه چی عاملای میتونه باعث شوه که یک فرد مبتلا به بیماری استراب بسازه. یعنی اختلال استراب مثلا که استراب ما گفته میتونه احساس بسیار ناخوشایند است و مهم و دلواپسی است که یعنی مجموعه از احساسات جسمانی مانند دلهورگی است، تنگی نفس، قفس سینه است. یعنی اینا یک علائمی که مثلا دیده میشه در وجود یک فرد، ما میتونیم بگیم که فرد مبتلا به بیماری اضطراب است. مثلا در زنان و مضطرب، زنان و دختران نسبت به مردان مثلا دو برابر یعنی دچار بیماری اضطراب میباشند. مثلا یا عوامل گوناگون خواهد داره، مثلا میتونیم بگیریم که ایفای نقش شغلی در خود خانما، یعنی مجموع که یک فرد که مثلا خانم که در بیرون کار میکنه بر علاوه که مثلا با مشکلاتی که در جریان شغل خود مواجه می باشه، بعد استرس های خانوادگی است، بعد مشکلات خانوادگی هم است که مسئولیت تربیت فرزندان است و دیگر امور و منزل است که این استرس هم باعث میشه که انسان مبتلا به اضطراب بسازن. یعنی همه حفظ شبکه های خانوادگی که است و دوستان و فرزندان نیز خود از یک عامل شده میتونه برای اضطراب در خانم ها.
بله، یعنی در کنار تنهایی که مشکل فردی است، مشکلی که استرس و فشار که بالای خودش می، اما پرداختن به مشکلات اعضای خانواده هم به دوش زنان میفته و باعث از این میشه که اونا بیشتر از آسیب پذیر باشن.
بله
همیشه دقیق. خب در مورد از این که باز این تاثیرات از این بالای خانواده چقدر است، چون وقتی یک عضو خانواده که هم خانم باشه و دچار مشکل روانی و اضطراب شوه، بعدن باز امور منزل چون بیشتر در جامعه ما شما به خانواده ها به خانم ها تعلق میگیرن، باز بالای نظم خانواده چقدر تاثیرگذار است؟
خب طبعا وقتی که یک عضو مهم از خانواده که یک خانم می باشه، طبعا اون مسئولیت مادری را به خوده داره. مثلا این فرد دچار بیماری روانی مثلا از جمله اضطراب یا افسردگی دچار میشه، اینا بگونه چیزی که بسیار مهم است تربیت فرزندان است. اگر یک فرد که از لحاظ سلامت روانی سالم نباشه، هیچ وقت به شکل درست یعنی در تربیت امور فرزندان خود به شکل درست سهم نگرفته نمیتونه. مثلا ما نمیتونه که شیوه برخورد یعنی شیوه تربیت، شیوه محبت و علاقه نسبت به فرزند خود، مثلا اونو اگر نفهمن به شکل درستش ایره ارائه نکنن برای خود فرزندش، این در مون جیران کودکی مثلا اطفال هستن، یعنی شخصیت از این آدم دوران کودکی نهادی نمیشه برشان، یا یک پایگذاری در خود دوران کودکی است. وقتی که طفل از فقدان محبت مثلا اونا کمبودی داشته باشن، اینا بعضی مشکلات دیگه می باشه که در دوره نوجوانی و دوره بلوغ هست، دوره خود جوانی بعضی مشکلات دیگه رو به بار میاره. یعنی بسیار با ارزش است که یک فرد باید جریانی که مثلا میبینه یک فرد یعنی عضو از خانواده دچار بیماری روانی هسته، باید اقدام کنه برش، که بسیار نکته مهم حیاتی است برای خود فرد و خود اعضای فامیل. نمان وقتی که یک فرد دچار بیماری استرابی میباشه داخل خانه، تم پریشانی ها هست یا خشم باوجود میایه، تحمل و صبر و حوصله بسیار پایان میایه، احساس هم دیگر پذیری بسیار کم میشه، یعنی شناخت از خود نمیداشته باشن و درک کرده نمیتونن یک دیگره.
درست. در مورد ازی، خب وقت شما گفتین نقش ازی بسیار زیاد است از خانم ها، خصوصا مادرها در خانواده. بعد خب ما شما یک افسردگی از که بیشتر متوجه کلان سال هست در افغانستان، نوجوان ها و اطفال که دچار افسردگی میشن، آیا این ناشی از امو تأثیر گذاری وضعیت روانی مادر از بالای اطفال و نوجوانان؟
یک اندازه تأثیر خود داره، مثلا اونو بعد به علاقگی نسبت به خود فرد می داشته باشن، که یکی از علائمی که در خود وجود فرد می باشن فرد افسرده، یعنی به علاقگی، یعنی نسبت به کار، نسبت به درس خواندن است، نسبت به ایجاد روابط بین اجتماع است با دیگران، مثلا این خود به علاقگی را به وجود میاره. وقتی که خود مادر افسرده باشه، احساس به علاقگی نسبت به فرزند خود داشته باشه، طبعا او بالای آموزش پرورش از او تاثیر به سازه خود داره، که مثلا اونا در آینده نمیتونن یعنی به شکل درست مثلا ایجاد رابطه بین دیگه دوره های سنی داشته باشن، چی در مکتب و چی در محیط بیرون و چی در محیط کار داشته باشن، به شکل درست سازگاری کرده نمیتونن با دیگران.
درست. تاثیرگذاری از این بالای خانم های امیدوار چقدر از بالای نوزادایی که اینا هنوز به دنیا نیومدن؟
خب طبعا با همین ساختار خود فیزیولوژیک بدن خانم ها کسته، طبعا اینا در زمان حتی عادت ماهوار می داشته باشند، اینا خلقشان بسیار پایین میه، خلقشان پایین میه، در این مرحله اگر اونا درک نشن، یعنی قابل درک نباشن، همین خلق پایین از یا بیشتر مثلا که توجه برش نشه، آهسته 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 مبتلا به افسردگی شدید هم شده میتونه. حتی مثلا خانم هایی که در دوران حمل می باشن، اینا هم همچنان دارای هم خلق های افسردگی دارن، خلق هایی که دارن در این مرحله باید درک شوند، اینا دیگه هم بیشتر می باشن. مثلا اگر در این مرحله اینا از سلامت روان نداشته باشن، طبعا بالای خود یک طفل که در رحم است ولید هم تاثیر خود می داشته باشن. وقتی که ذهن آرام نباشه، طبعا اون به شکل درست انرژی گرفتن نتونه خود فرد، طبعا یک انرژی ضرورت داره که طفل در داخل خود رحم در حال رشد است، طبعا بالای اون تاثیر به سازه خود می داشته باشه.
بسیار زیاد تشکر. ما شماره تماس با برنامه را به شنوندگان عزیز میگم، اینا میتونن با استفاده از این شماره ها با ما تماس بگیرن و سوالات خود را مطرح کنن. شماره تماس با برنامه است 0799 20 35 40، شماره بعدی است 0700 82 27 55. لخبرون سر در اړیکی شمیری دی 0999 40 15 40. لخبرون بل شمیره ده 0902 25 55. کولای شي لدیش روز خپې استفادي لمو سره اړیکه ونیسي او د خبرونې ل میلمه څخه خپلې پوښتنې مطرح کړي. بلې پلان کې میلمه لرو او رڅوک دي. سلام علیکم.
وعلیکم السلام. علیکم
علیکم سلام. بلې مهرباني، څوک یاست؟ لکم زیس خماړی کني ولې؟
سلام سلام مزه.
بلې مهرباني. بلې سوزغه ګرځي. بلې زما غاوري تاسو استاسو ګرځي مهرباني وکي. بله قری صاحب زما غاوري. بله متاسفانه دوی بله بل اوریدونکو ته قری صاحب غا نه راته. بله سلام علیکم. بله سلام زما غاوري.
بله سلام علیکم.
بله سلام علیکم مهرباني تاسو غا غرزي نو وخت ته وګورئ چې کوم څه خمرې کني ولې.
او زم پخته نه دی یم تاسو وایې کنه.
بله بفرمایین. بله از کجا تماس گرفتین و نام شما؟
از بغلان.
بله بفرمایین برادر، اسم شما و سوالتان را مطرح کنین.
عبدالله.
بله بفرمایین عبدالله برادر، سوالتان از مهمان برنامه چی است؟ بله صدای مرا دارین میشنوین؟ بله متاسفانه تماس ناقطع شد، به شنونده بعدی میریم. بله سلام علیکم. بله صدای مرا میشنوین؟
بله.
بله بفرمایین. بله کی هستین و از کجا تماس گرفتین؟
مزار شهر.
بله بفرمایین برادر، اسم شما؟
امیر آقو آقو وردیده طالب آباد زیاد از پدر.
بله شنونده ما متاسفانه از موضوع برنامه گاهی نداشتن، در مورد دیگر سوال داشتن. خب به شنونده بعدی میریم. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم.
بله مرسلیم سلام. بله.
سلام قری صاحب میربانی ساز غگ رزی میربانی. اوکی
تشکر و سلامونه تاسو باندې کوم ساز رادیو ټول کارکونکو او دونکو تاسو سلامات واقع هم روحي تکلیف چې دی دا د ناوړه جنگ د عمل د اقتصادي فقر دی یا خشونت دی یا جنگونه دی چې زموږ افغانان یې په دغه تکلیف اخته کړي. خو رواني تکلیف په ښځو کې ډېر دی. ولې ډېر دی؟ دا خو هغه ښځې چې په کم سن ودېږي یا هغه ښځې چې زړو خلکو ته کښېنول کېږي په اجباره، هغه کونډې چې ظلم ورسره کېږي، یا هغه ښځې چې په بچو ورکول کېږي، او دمه ادراهي سطح ده چې موږ دغه تکلیف سره مخامخ کړي یو.
بله مهربانی. بله بله قاری صاحب استاد غگرزی.
استاد در نیلمه سین پوشتنه داده دغه اگه خلق چه پر روانی تکلیف اخته گی خصوصا مندی یا خوندی یا نوری دوگه سر باید سنگ رویه ویسی، یعنی سنگ دمینی غیر جوار تخلاف رسی چه دوی دغه تکلیف روانی سخه راو گرزی. او بله پوشتنه می داده چه کرنکوی دا بازی رسنی هم دا تکلیف روانی دو دوچاری دو مسئولیت انتجار و انتحار کیږي، بیا تلویزیونونه راځي د هغه تصویرونه خپروي د خلکو د عذاو تصویرونه د وینو د بوی و د وینو د رنګ و د وینو، بیا خلک په دغه تکلیف باندې دوچاره کیږي.
ډېره مننه قاري صاحب، اتمن به تاسو پوښتنې ته انشاءالله جواب وایي زموږ میلمه. ډېره مننه تاسو نه. بلې بل اورېدونکی په لین کې لرو. بلې سلام علیکم. بله سلام
علیکم.
بله علیکم سلام. بله مشتم صدا شما رو بفرمایین.
سلام عرض ادب دارم تیا کرینا که بر شما کار کنن رادیو تا سلام میدم.
بسیار تشکر، زنده باشین. بله میربانی کی هستین و از کجا تماس گرفتین؟
ما یه خواهش داشتم، اگر از میم در سب یک سوال داشتم. می خانم که دارای 3 ماه یا 3.5 ماه می باشه، عامل می باشه که مریض با حسابی تکلیف میده می داشته باشه، زخم میده بسیار دل بد می باشه، با یکی و دو می دیگه بسیار گفتیم که حساب رونی با حساب چی نظر داره، با حساب که طفل صحیح و سلامت خیلی خوب تولد شده.
تشکر بسیار زیاد، زنده باشین. شما رو بله. بله خب سندشون به شما میم. امی سوال آخر شروع میکنیم. خب این یک بخشش متوجه موضوع برنامه هم نیست و فکر کنم موضوع برنامه دیگر است. در مورد یک سوال اگر که مطرح کردن شنونده ما در رابطه با اینکه چگونه رستگی شو به خانم های دچار مشکل روانی و روحی هستند تا در وقت که اینا حامله هستند از این مشکلات طفل و چنون مادر به دور باشن و تاثیر نگذاره بالای وضعیت طفل.
خب وقتی که اینا میفهمن که یک فرد مثلا یک خانومی که در جریان مثلا باردار هستن، میدونن که مثلا مشکلات بیماری روانی گرفتار شدن، طبعا اولین کاری که اینا میکنن باید برن مراجعه کنن برای مراکز درمانی.
بله
مثلا اونجا مراجعه کنن ببینن که خود دکتر سبای روانشناس و مشاورین هستن اونجا، تشخیص بدن که داره چیونه بیماری ها هستن اینا، مثلا نظر و تشخیصی که بیماری روانی صورت میگیره توسط روانشناس سبا، بعد اونو برشون برنامه میریزه که چگونه با یک فردی که مثلا در جریان بارداری است کدام قرار صورت بیره. یک مسئولیت عمده که بر خود اعضای خانواده از اینا میباشن، باید به عنوان یک لکه ننگ، یعنی یک استیگما برای اینا برچسب نکن برای خود فرد که مثلا که بیمار روانی
درست
این شکل است، امروی مثلا اینا انواع القاب دیگر برشان میبونه که اینا دیوانه شدن،
درست
اینا روانی هستن، اینا دیگر هم افزایش میده مثلا بیماری روانی رو در خود فرد. مثلا نکترین کاری که مثلا مسئولیت عمده برای خود از خانواده است، نباید مراجعه کنن به نزد مراکز روان درمانی، نه اونجا مراجعه کنن. میتونن درک کنن خود فرد که مثلا که طبعا این مشکل داره، طبعا افراد دیگه هم در جامعه هستن که این مشکل دارن، باید بریم اقدام کنیم به خاطر تداویش، مثلا که همدیگر پذیری داشته باشن و در پالی از اونها رو باید به نحو ارزش بتن برشان، به سرکوبشان نکنه نظر به اینکه بیماری را دارن بپذیرنشونه. تا وقتی که یک بیماری ما در جامعه ما نپذیریم، هیچ وقت او فرد مثلا تداوی نمیشه. همیشه ذهنیت داره که مثلا اون جایگاه در بین جامعه جای در خود خانواده جای نداشته باشه، طبعا مشکلات بیشتر میکنه.
درست، یعنی توصیه قسمی است که در مناطقی که مراکز روان درمانی وجود نداره، در اونجا باید خانواده ها بیشتر متوجه عضو خانواده شون که با این مشکل روبرو است باشن و به خواسته های از او توجه کنه و از فشارهای بیشتر بالا از جلوگیری کنه، فشارهای روحی.
بله بله.
خب در مورد از اینکه شنونده مقاری صاحب از جزجان که سوال داشتن، اینا گفتن که بیشتر فقر هم در این رول داره و بیشتر چون فقر در افغانستان رو رشد از بیشتر شده، بیشتر اعضای خانواده خصوصا خانم ها که امور منزل در اختیار دارن و کنترل میکنن، بیشتر اونا از فقر میگن که رنج میبرن. چقدر فقر نقش داره واقعا در مشکلات روانی که خانم ها و در مجموع اعضای جامعه ما با او روبرو هستن؟
طبعا یک از عواملی که افسردگی در وجود زن ها نقش داره میپذیریم، یک از عاملاش فقر است.
درست.
میبینیم وقتی که یک خانمی که مطلقه میباشه، وقتی که طلاق میگیره از شوهر خود، مثلا ای از حمایت مالی برخوردار نیست. طبعا بعضی طفلایی که مثلا توسن و قانونش که میرسه او تسلیم پدرش میشه، طبعا او مسئولیت تمام آمتام فرزند خود به عهده خود داره. طبعا فقر یکی از عاملای افسردگی در وجود خود خانم ها، مثلا خشونت است که جز است که مثلا خود جایی که خشونت باشد، طبعا اونجا فقر هم دامنگیر از اونها هستن. خود فقر مثلا او تمام نیازهای اولیه که برای خود طفل خود داشته باشن نداره. ای از وابستگی مالی نسبت به یک فرد دیگه باشه که اونم تمویلش نکنه، طبعا اینا را احساس بی‌ارزشی در وجودشان پیدا میشه، طبعا احساس بی‌علاقگی نسبت به زندگی و نسبت به خود طفل خود پیدا میکنن. طبعا فقر بسیار یعنی عمده تر مثلا یکی از دلایل عمده و بنیادی در خود خانم ها میباشه که مثلا اونا مبتلا به افسردگی میسازن.
بله. در مورد ازدواج های قبل از وقت هم گفتن که بیشتر ما شما متاسفانه با این مشکل روبرو هستیم. ازدواج های قبل از وقت چقدر باعث از این میشه؟ چون در ازدواج های قبل از وقت در سن خرد بیشتر خانم ها مادی از این نیستن که مو بار خیلی سنگین خانواده و همچنان رسیدگی به اعضای خانواده را به دوش بگیرن و سوی دیگه مشکلاتی که با او باش روبرو میشه آماده از این نیستن. ازدواج های قبل از وقت چقدر فرد را آسیب پذیر می سازه در برابر مشکلات روانی؟
طبعا میبینیم که یک فرهنگ نادرست که در جامعه ما هستن، مثلا ازدواج قبل از وقت است، ازدواج اجباری است. طبعا اینها نقش به سازه خود دارن در بیماری های روانی که مثلا دوچار میتازه یک فرد. اینها به نحو دامنگیر از اینها هستن، مثلا که ازدواج قبل از وقت، وقتی یک فرد یک دختر که میباشد در زمان بلوغیت میشه نوجوانی که سن قانونی خود پورا کرده نمی باشه، اینا برن به ازدواج داده شون، طبعا اینا هنوز به آگاهی نرسیدن که کدام نقش بازی میکنن، چه خواستهایی دارن، چه امیال دارن، چه آرزوهایی دارن. مثلا ایفای نقش مادر بر دنیا بسیار گرنگ است. در لحظاتی که مثلا اینا به ازدواج داده میشه درک کرده نمیتونن، میبینن مثلا اونا یک آرزو امیال دیگه دارن نزد خود، مثلا هم سن سال دیگه خود میبینن که اونا به چی چه زندگی میکنن، به کدام کارها مثلا اونو مشغول هستن. طبعا درس هست در پلوش در الاسنک مثلا افتالگی الاسنک اجده سالی که فراگیری درس تعلیم در مکتب میباشن، طبعا میبینن با دیگر هم سن سال خود که اونا به چه شیوه زندگی میکنن، در کدام سن سال اینا به ازدواج داده میشن. طبعا اینا بالای روح روان خود فرد توصیل به سازه خود دارن. مثلا یک توصیه هست مثلا برای خود مردم و شما که باید آگاهی دهی از طریق رسانه ها شد و مثلا رسانه ها که مسئولیت هم ندارن که به شکل درستش مثلا آگاهی داده شود که اگر فرد به اجبارن به ازدواج داده میشن یا ازدواج قبل از وقت میباشن، طبعا این مشکلات روانی ده که با وجود میاد، طبعا مشکلات جسمی و حتی مرگ و میر مادران بیشتر آمارش بالا میره. طبعا از این نوع باید آگاهی داده شود برای خود فرد که مثلا اونا طبعا از حق و حقوق خود مثلا اونا میخواین حقوقشان به وجه احسن برشان ادا شود که میبینن که حقشان برشان داده نمیشه، طبعا احساس رنجش ایجاد میکنن، احساس بیارزشی پیدا میکنن که میپیدن که من یک فرد مثلا که هرزه هستم در بین خانواده خود جز به خاطر نفع مادیات مثلا اونو ما رو به ازدواج داده میشن، اصلا به ما توجه نمیشه، مثلا پرسان نمیشه از اینا، مثلا سوال نمیشه که شما راضی هستین به ازدواج یا خیر. طبعا این چیزا هم دومنگیر بیماری های روانی در جامعه ما شما هستن.
بله. خب در مورد یک خود در شهرها هست که تا حد اقل امکانات وجود داره در شهرهای بزرگ به خاطر رسیدگی به مشکلات، باورهای هم در مناطق دوردست وجود داره که در اونجا متاسفانه به خاطر نجات و یا دوری موقتی از مشکلات و یا فشارهای روانی بعضن از مواد مخدر استفاده میکنن و از تابلت هایی که اینا فکر میکنن که به اینا قسمان اینا را راحت میسازه. این مواد مخدر و استفاده از تابلت هایی که اینا فکر میکنن که اینا رو راحت میسازه چقدر واقعا قابل رای حل است و یا راه است که بخاطر بیرون رفت از وضعیت و یا مشکلات روانی؟
خب استفاده مواد مخدر در کل مثلا که بعد به انواع مختلف خود مثلا امروز موجود هست که بعضی ها به همون باور غلط نسبت به آرامشی که میخواین داشته باشن، طبعا اینا یک آرامش کاذب است، آرامش واقعی نیست که با خود فرد به مواد مخدر. در کل امروز میبینیم که تعداد افرادی که به بیمار اعتیاد هستند طبقه اونا هم رو به افزایش است. میبینیم امروز در خود سطح شهر میبینیم که بیشتر مثلا که تحقیق چند ماه قبل صورت گرفته بود که در سطح مکاتب شهر کابل هستن که مثلا از تابلت های مثلا تابلت کپ و بعد تابلت های دیگه استفاده میشن به خاطر دلخوشی و به خاطر آرامش، اینکه احساس امنیت نمیکنن در یک جامعه علاقگی پیدا کردن با از طریق مواد اینو میخوان آرامش پیدا کنن. در کل یک روی یعنی یک باور غلط است نسبت به آرامش. ممکن آرامش از طریق از شیوه های گوناگون دیگه میتونیم بر خود به میان بیاریم. مثلا میتونیم آرامش با نشستن با گروه های همسنی که با افکار بسیار دلخوشی مثبت اندیشی مثبت فکر کردن نسبت به آینده با این شیوه ها میتونیم مثلا که آرامش فکری رو پیدا کنیم. مثلا گفتیم اگر ما امکانات اولی داشته باشیم در سطح شهر کلان هم که مراکز روان درمانی ایجاد شده باشه به اونجا مراجعه کنن، میتونن از طریق مثلا آرامش رو پیدا کنن که اما دلهرگی و اون احساس ناخوشایندی که در خود زندگی خود دارن گویا میخوان دور کنن، آرامش پیدا کنن. میتونن توسط جلسات روان درمانی میتونن پیدا کنن. و مواد در کل آسیبزا است. مثلا فرض کنه یک بار دو بار اگه برای خود دلخوشی داده شه طبعا او یک آرامش کاذبه که بعد از تاور طبعا به او آیست آیست عادت کرده یک بار یک عمل انجام داده بار بار طبعا او به اعتیاد رو میاره که باز او بعضی بیماری های دیگه که در خود ناشی از مواد مخدر است دچار میشود خود فردم.
بله، یعنی در کنار از اینکه مشکلات روانی را حل نمیکنه یک مشکل دیگری که اعتیاد است به وجود میاره در خانواده ها.
بله، در افراد. بله. بسیار مشکل بسیار جدی و بسیار خطرناک است که نسبت به جامعه ما رو به افزایش شما است که دومنگیر همه افراد میشه، باید توجه شما بر اینا.
درست. اگر در اخیر اگر بگوین که راه های بدون از اینکه به مراکز تداوی و درمان مراجعه کنن و در مناطقی که دسترسی ندارن چی راه هایی است که خود فرد بتونه خود را آرام بسازه و از اون مشکلات و فشارهای روانی خود را به دور نگه داره، تو راه هایی وجود داره که فرد خودش تلاش کنه؟
طبعا راه های وجود داره که مثلا که به مراکز روان درمون اگر در بعضی از ولایت مثلا وجود نداره، امکانات اولی که خدمات روان درمونی در ولایت کمتر هستن، میتونن یک فرد مناسب مثلا شاید در قریه و قصبه باشه یا یک عضو از خانوادش مثلا که دارای سواد نسبتا خوبتر است مثلا با اونا راجع کنه پیدا کنه. باید یک فرد را باید مثلا کسی که بیمار روانی است اونا یعنی فرد را میپذیرن که بلاشون اعتماد کنه تمام چیزایی که در دل دارن اونا رو برشون بیرون کنه، یک آرامش پیدا کنن، یک اس امنیت داشته باشن. مثلا مهمترین کار خود مردم میتونه باشن هم کاری کنه، اعضای خانواده میتونن کاری کنه. وقتی این یک فرد که مثلا گوشه نشین شده باید او رو سرکوب نکنن که اونا دیگر هم مثلا او احساس امنیت نکنه که حرف که بدل داره برای یک عضو خانواده خود براحتی بیان کنه. میتونن که بو و شیوه های درستش مثلا بپرسن که مثلا چه مشکل وجود داره که تو خواستی کنار بری از ما، پیدا کنن کدام کار هست مثلا در کدام جنبه های مثبت خود فرد باید پیدا کنه از خانواده که ببینه که در سابق کدام کارها میتونه تیر شادتر نگاه کنه، بله. تیره میتونه که فعالتر نشانش بده که نظر بدی بود اون نکات مثبت دیگر دیگر هم برجسته بسازه، بله. که وقت قاتش رو بغضایش بره و طبعا
درست، بله. چون وقت برنامه تمام است، بله. احمد تمام